السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې ز سفیو لاستان ایگزام تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو اوري د خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري در تخبریږي چې دوی منیمایي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړي شوی خو په لومړی نیمایي کې راپورونه او خبرونه در تخبرو په راپورونو کې اوري چې د هلمند والی وي د مساکله ولسوالۍ یو شمیر اداري سیمې چې وسلوالو نیولي وي بیرته افغان ځواکونو نیولي دي په سرپول ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان حکومت لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ پوځي عملیات په غرنیو سیمو کې روان دي او ځینې سیمې د وسلوالو مخالفینو له وجوده تصفیه شوې دي. خو تر اوسه مخکې خبرونه تر ازو په بهرنی خبرونو کې چې وروسته خبريږي مهم خبر دا دی چې د الجزیرې ټلویزیون خبریال پیټر ګریست د مصر له ولسمشر عبدالفتاح سیسی څخه غوښتي چې د او د دوو نورو همکارانو ته عفو وکړي. دوی د پرون په درې کالونو بند محکوم شول. خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شارف تر اوروي.
په سر کې د خبرونو سره چې د کندهار والی په افغانستان کې د چین له سفیر څخه وغوښتل چې په کندهار کې خپله کنسلګرۍ پرانیزي. د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ یو شمېر قومي مشران ادعا کوي چې یو شمېر غیر مسوله وسلوال په دغه ولایت کې پر یو شمېر ښځو جنسي اتیاری کړی. او د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په نجراب ولسوالۍ کې پر یوې نجلۍ د جنسي تېري په تور یو تن نیولی دی. د خبرونو تفصیل: د جرمنی د بهرنی چار وزیر فرانک والټر شتاینمر کابل تر رسیدلی او له افغان سیال سره په یو غاډه خبري غونډه کې د افغانستان او جرمنی د اړیکو په اړه خبري کړې ده. شتاینمر نن په یو نایلان سوی سفر کابل تر غلی او له افغان چارواکو سره به پر بیلابیلو مسایلو خبري وکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ په راتلونکو خبرونو کې اوریدلی سي. د کندهار والی په افغانستان کې د چین له سفیر څخه وغوښتل چې په کندهار کې خپل کنسلګری پرانیزي. همایون عزیزی دغه غوښتنه نن کندهار ته د چین د سفیر دینګ زیجون د سفر پر مهال وکړه. د کندهار والی وویل چې د چین هیواد د کنسلګری په خلاصېدو سره به د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم پیاوړې او د سوداګرۍ په برخه کې به اسانتیاوې رامنځته سي. پر همدې مهال د کندهار ګڼ شمېر ملي سوداګرو هم د چین سفیر سره د لیدنې پر مهال په دغه ولایت کې د سوداګریزو فعالیتونو د پراختیا په هدف د چینایي کنسلګری د پرانیستلو غوښتنه وکړه. کندهار ته د چین د سفیر د سفر هدف د کندهار د سیموزو چارواکو او سوداګرو سره لیدل بلل سوی دی. د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ یو شمېر قومي مشران ادعا کوي چې یو شمېر غیر مسوله وسلوالو په دغه ولسوالۍ کې پر یو شمېر ښځو جنسي تیاری کړی او د خلکو مالونه یې وړي دي. د قیصار ولسوالۍ قومي مشرانو نن په کابل کې د یو خبري کانفرنس پر مهال دغه څرګندونه کولې. د یادو قومي مشرانو له ډلې ارباب سروري وویل چې د قیصار ولسوالۍ سرپرست رحمت الله او امنیه قمندان نظام کسانو پر ښځو جنسي تیاری کړی، کورونو ته اور اچولی او مالونه له ځان سره وړي دي.
دا کسان خود سره کارونه کوي، جنایتونه کوي او د خلکو پر عزت تیری کوي. دا به بلکې نه د حکومت په ابرو په ګټه وي، نه به هم د ملت د رعایت په ګټه وي، بلکې هم یو تعصب د قوم په میان کې یو قومي بڑه ورکوي. د دې خرابي به نو بیا به نو د دې مخنیوی څوک کوي؟
دوی له حکومت څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي. خو د قیصار ولسوالۍ سرپرست رحمت الله ازادي راډیو سره خبرو کې دغه ادارت کړه او هغه د طالبان لخوا یوه دسیسه وبلله. او د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په نجراب ولسوالۍ کې پر یوې دیرلس کلنې نجلۍ د جنسي تېري په تور یو تن نیولی دی. د کاپیسا امنیه قمندان جنرال عبدالکریم پایق نن ازادي راډیو ته وویل یاد نجلۍ چې د ښوونځي د نهم ټولګي زده کوونکې وه، دوه ورځې مخکې د یاد کس لخوا تښتول سوې وه او جنسي تېری ورباندې کړی و. ښاغلی پایق هغه وضعیت کړی چې پر دغه نجلۍ د سیمیزو پولیس لخوا جنسي تېری سوی دی. خو د دې ولایت د ښځو چارو رئیس میرمن سیفری کوهستانی ازادي راډیو ته وویل چې د انجلۍ وضعیت ښه نه دی او تر دا مهاله د پیښې اصلي عاملین هم نه دي نیول سوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سلیم احمد سالی وړاندې کوي.
د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي وایي ځواکونه په خپل هیواد کې له شیعه حوثیانو سره د دې لپاره جنګیږي چې د ایران د پراختیا غوښتنې مخه ونیسي. هادي چې د حوثیانو لخوا د پلازمېنې صنعا له نیولو وروسته جلا وطنه دی، دا خبره د سودان د سفر په لړ کې وکړه. سودان د یمنی یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف غړی دی. د یمن ولسمشر وویل موږ اوس د یوې داسې جګړې مشري کوو چې اساس یې په سیمه کې د ایران د پراختیا غوښتنې مخنیوی دی. هادي وویل چې اوس د ایران پراختیا غوښتنه په عراق، سوریه او لبنان کې دوام لري. د اسلامي دولت ډلې یا داعش لزانه د خلکو د نارضایتۍ د مخنیوي د هڅو په لړ کې د عراق په یوه لویدیځ ښارګوټي کې لږ تر لږه اویا کسان نیولې دي. داعش دا اقدام وروسته له هغې کوي چې پرون د دې ډلې د سختریزو وسلولو تر ولکې لاندې ښارګوټي رتبه کې د داعش پر خلاف یوه کم سابقه مظاهره وسوه. رتبه په انبر ولایت کې پرته سیمه ده. راپورونه وایي د لسګونو کسانو د نیول کېدو تر څنګ په لسګونو نور چې په هغو کې سیمه ییز قومي مشران هم شامل دي د سزا په ډول د سړک غاړې څراغونو په پایو پورې تړل سوي چې ولې یې پروني مظاهرې ته زمینه برابره کړې وه. په رتبه کې په سلګونو کسانو وروسته له هغې مظاهره وکړه چې د اسلامي دولت ډلې سختریزو وسلوالو د سیمې یو اوسیدونکی چې د داعش یو وسلوالې وژلی و اعدام کړ. دانبر ولایت ویان هم په رتبه کې هغه مظاهره تایید کړې ده. د سیمې اوسیدونکي اندېښنه لري چې نیول سوي کسان شاید د داعش ډلې د وسلوالو لخوا اعدام سي. د عراق په اړه بل خبر دا دی چې چارواکي وایي پرون د سرحدي ساتونکو د موټرو کاروان د سړک غاړې بم باندې ور برابر سو او 15 عراقي سرتیري یې ووژل. پیشه د اردن پولې ته څیرمه په تریبیل سیمه کې سوې ده. چارواکو زیاته کړې چې پرون پلازمینې بغداد ته نږدې هم دوی د سړک غاړې بم چاودنې سوي چې 15 نور کسان یې وژلي او 19 تنه نور ټپیان کړي دي. د الجزیرې ټلویزیون خبریال پیټر ګریستا د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی غوښتي چې ده او د دوو نورو همکارانو ته عفو وکړي. دوی د یوه داسې حکم له مخې په درې کاله باندې محکوم سوي چې په نړیواله کچه غندل سوی دی. د استرالیا تابع ګریستا پرون د خپل هیواد په پلازمینه سیدنی کې یوه کانفرانس ته وویل دا اوس په ولسمشر السیسی پورې اړه لري څو هغه څه وکړي چې د په لومړیو وختونو کې ژمنه کړې وه. هغه عفو ده. ګریستا د بند دغه سزا ناسمه او د سیاسي انګیزې له مخې وبلله. زیاته یې کړه اوس د نړۍ سترګې د مصر خواته اوښتې دي. ګریستا د 2013 میلادي کال په ډسمبر کې له خپلو دوو نورو همکارانو کاناډایي تابع محمد فهمي او مصري پروډیوسر باهر محمد سره یو ځای ونیول سو. مصر ګریستا په فبروري میاشت کې اخراج کړ. د امریکا احصایې ښیي چې متحده ایالاتونو ته د مهاجرت کوونکو چینایانو او هندیانو شمیر تر مکسیکویانو اوښتی دی. د امریکا د احصایې ادارې شمیرې ښیي چې په 2013 میلادي کال متحده ایالاتونو ته 1,200,000 تنه بهرنیان په قانوني او غیر قانوني ډول ورغلي چې په هغو کې 1,240,000 چینایان، 1,090,000 هندیان او شاوخوا 1,050,000 مکسیکویان شامل دي. مکسیکو د امریکا جنوبي ګاونډی هیواد دی. په متحده ایالاتونو کې تر ټولو د مکسیکوي مهاجرو شمیر زیات دی. اکثر هندیان او چینایان امریکا ته د کار یا تحصیل په ویزو تللي خو ډیر لږ مکسیکویان دا ډول اسناد لري.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو ټکی اور کې پیدا کولای شي. د هلمند والی میرزا خان رحیمی وی په مساکلا کې ځینې سیمې بیرته له طالبانو نیولې او په نورو سیمو کې هم د طالبانو پر ضد دفاع ته چمتو دي.
هلمند ولایت کې نور هغه پلانونه چې دی طالبانو درلود هغه پلانونه به قابل د تطبیق نه وي.
د سرپل ولایت په غرنیو سیمو کې وروسته له هغه د مخالفینو پر ضد عملیات پیل شول چې د دغه ولایت کوهستانات ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو پاکه شوه. د همورې چې د فاریاب ولایت د قیصر او المار ولسوالۍ ځینې قومي مشران په سیمه ییزو چارواکو پورې اړوند غیر مسؤول وسلوال د کورونو په لوټ او د ښځو په زورونې تورنوي.
متاسفانه چې خودسرې ملیشې نور کورو ته ورواچول شو ځایونو مو وسپه اته چې تیاری وسو پر سیاسرو.
د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزن رایس په پاکستان کې له صدر اعظم نواز شریف سره د نورو خبرو ترڅنګ د افغانستان د سولې بهیر په اړه هم بحث کړی دی. دا هم وایي چې د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزیر وایي د کلیوالي پراختیا د پروژو په پلي کېدو سره به خلکو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې شي. و وخت په افغانستان کې 2 بجې او 9 دقیقې شوې. د هلمند ولی وی د مساکلا ولسوالۍ یو شمیر اداري سیمې چې وسلوالو نیولې وي بیرته افغان ځواکونو نیولې دي. هغه خبریالانو ته وویل په مساکلا کې تر تصفیوي عملیاتو وروسته به په ټولو ناامن سیمو کې عملیات وکړي. میرزا خان رحیمی وی د طالبانو لخوا د ولسوالۍ د نیولو پلان د تطبیق وړ نه دی. هغه خبریالانو ته وویل د مساکلا په عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو څخه د مرستې غوښتنه نه ده کړې. والی دا خبره چې مساکلا سقوط کړی او رد کړه. د مساکلا ولسوالۍ د تازه حال په اړه نور حال زموږ همکار الیاس دی راکوي.
د هلمند والی میرزا خان رحیمی سره لدی چې د مساکلا ولسوالۍ د سقوط خبره رد کړه ویل هغه سیمې چې د افغان ځواکونو څخه د جګړې تاکتیک د پشاتک پر مهال وسلوالو ته پاتې شوې وي تېر شپه له وخته بیرته د افغان ځواکونو لخوا نیول شوي دي. هغه خبریالان ته وویل د مساکلا ولسوالۍ اداري سیمې چې د افغان ځواکونو د لاسه وتلې وي تېره شپه 2 بجې بیرته نیول شوي دي. هغه وویل وسلوال پلان لري یو شمېر ولسوالۍ تر خپل تصرف لاندې راولي خو افغان ځواکونه وسلوال پرې نه ږدي چې په هلمند کې خپل پلانونه تطبیق کړي.
هلمند ولایت کې نور هغه پلانونه چې د طالبانو درلود هغه پلانونه به قابل د تطبیق نه وي. خاص تدابیر نیول شوي دي او په هر نقطه کې چې دښمن وغواړي بیا کوم مشکل ایجاد کړي ډېر قاطعانه به ورسره برخورد وسي. او موږ زه خپل خبره بیا تکراروم موږ له حالت د دفاعي نه حالت تعرضي ته وتلي یو.
میرزا خان رحیمی وویل د عامو خلکو معلومات ښیي چې د مساکلا په اوسنیو بریدونو کې د وسلوالو د جنګ لومړۍ کرښې د یو شمېر بهرنیو جنګیالیو لخوا اداره کېږي. هغه زیاته کړه په دې جنګونو کې پاکستانیان، عرب، چچن او ازبک وسلوال برخه لري. میرزا خان رحیمی وویل په عملیاتو کې چې د مساکلا د لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره د تیرو 4 ورځو راهیسې روان و شاوخوا 300 وسلوال وژل شوي دي. د دیرش افغان سرتیرو د مرګ شوبلې خبر هم ورکړ. ولی د مساکلا په عملیاتو کې د ملکی کسانو د مرګ شوبلې خبره رد کړه.
خوشبختانه تلفات ملکی خلکو ته نسته. تلفات موږ متاسفانه د قوای مسله تلفات په مجموع کې شهید و زخمی 300 نفر لرو او د دښمن تلفات د سهار سما یادښت وکوت او بعض منابع ملکی خلکو نه له عامو خلکو نه سمګا ورو د لدری سوام زیات دي دښمن تلفات زکات همسایه ولایتو ته هم دي مړي انتقال شوی دي. او دا سهار ماته صلیب سرخ ویل سدي 200 تابوت او اطراف د مساقله کې هلته مړي ورسره دي.
کچم څور جوړان دي دا خبر خبره سوچ په مساقله کې د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا ګډ هوایی بمبارونه شوی دي خو د هلمند والی ول تر وسه د بارنیز واکونو څخه مرسته نه ده غوښته. هغه ول د مساکلا ول وسوالي د ټولو سیمو تر تسپی ورسته به د هلمند په سیمو کې چې نا امن دي عملیات وکړي. والی ول اوس هم په خنشین کې د وسلوال په ضد د افغان ځواکونو لخوا څو ورځې وړاندې په سیمه عملیات دوام لري.
پر وسره غا ضرورت سید خرجان ته سوي یغه ضرورت نه ده سوي د ټول فعالیتونو نظامي سوي دي صرف صرف افغاني قوا په واسطه سوي ټول هغه ولسوالي سه نه هم نه دي خاص پروګرامونه ورته نیول سوي دي. او بعضي ولسوالي سه لا تر وسره نه هم نه دي هغه هم انشاء الله بعضي تدابیر خاص نیول سوي دي.
دغه ونی ورته چې تر اوسه د مساکلا د بیرته نیولو پړه وسلوالو طالبانو ازادي راډیو ته څه دی ویلي. محمد الیاس صاحب د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځی پونه کی
د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اور غوې پانه باندې هم لوستلې او کتلې شو. هم درس کوم انټرنیټ خو وینو د خبرونه په ژوندۍ توګه باندې اوریدلې هم شي. هم درس په ټول افغانستان کې به درس شپږ نیم منځنۍ څخه پس موږ خبرونه کیږي او سلاشر 15 اف ام زموږ د اف ام رادیو غانو پته ده. د سرپل ولایت په غرنۍ سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات روان دي. دا عملیات درې ورځې وروسته له هغه پیل شول چې البته دا عملیات درې ورځې مخکې وروسته له هغه پیل شول چې د ولسمشر لومړی مرسال جنرال عبدالرشید دوستم د فاریاب ولایت له قیصر او المار نه د وسلوالو مخالفینو د تصفیه په هدف د سرپل کوهستانات او سیاد ولسوالۍ ته ولاړ. د ویل د چې کوهستانات ولسوالۍ اوسمهال د وسلوالو مخالفینو له وجوده پاکه شوې ده. د تازه حل لپاره سرپل ته ورځو. زموږ خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په مستقیمه ټلیفوني اړیکه کې له موږ سره دی. ښاغلی حبیبزی مهرباني وکړئ وروسته حال څه دی په سرپل کې؟
سره چې په سر کې سلام کوو دا زه یو ټول اوریدونکو ته څنګه چې تاسو هم ورته یادونه درلودله د سرپل ولایت په کوستانات ولسوالۍ کې چې د جنرال دوستم پر رسیدو سره سم د دې ولسوالۍ مرکز قتل دي چې اخوډب وسلوال خپل د فلسطین ترمنځ او د دولت امنیتي ځواکونو ترمنځ رامنځته شي سیمه تصفیه شوه. او له هغې وروسته هم د جنګشری افغان امنیتي ځواکونو د کوستانات ولسوالۍ زندګي پتی سیمې هم د دواړو لورو ترمنځ تعقوټه په تاس کې د سیمې تصفیه کړې. خو اوس مهال د کوستاناتو له ولسوالۍ څخه وتلې هغه غرنۍ سیمې چې تر دې دمخه هم د مخالفینو وسلوالو پټنځایونه پکې ول، هغلته عملیات د جرمندستونو لخوا پیل شوي دي. او تر څنګ یې جرمندستون د خلک مشان او سیمه ایز خلک دې تاسوي تر څو طالبان سره په اړیکه کې شي او هغوی هم دې ته راوبلي چې خپله وسله کېږدي او د سولې له بحث
سره. حبیب زی صاحب، د مرګ ژوبل په اړه رپورټونه شته که څنګه؟ ځکه چې څو ورځې مخکې هم د جنرال صاحب دوستم ځینې کسان وژل شوي، دوی ته هم مرګ ژوبل اوړي که څنګه؟ او مخالف لوری څنګه دی؟ د هغوی مرګ ژوبل په اړه رپورټونه شته که څنګه؟
سمیده تا پا پاینال که چه پا کوستانات و سالهی که عملیات دوام درلوگ در ووز هم قرم نسیمو تا رزول شویدی بلور تا بیا پا در سرکل ولایت پا سوس مکالی و هم دارنگا پا کوستاندی ولوس ولی که در سرکل ولایت ولی پا مشهر در جبال حقین پا مشهر تا هم عملیات پاوزی عملیات پا شوی چه تردم دیدی ولی سالهی در کتکام پسیما در زنی سیمه تصفیه شویدی و مرکزی دیگه سیمه تردامانه دیگه تصفیه و تجوارو دو زمان جگره دوام لید.
بله، حبیزه سب
مخالفین و تا تلفات او وقتی خود دقیق ارقام ده چه جگره دوام لری دوی نشی کولای چه در معلومات دستانه سر شدی تو جگره پای دوام لرسی
بله،
داره چه خلق شکایت لری.
بله، حبیزه سب یه مشکل بل چه از این وقت ویل کیگی پا غزایونو که چه مثلا جنرال سب دوستان ور اغلی وی اغا سیمی تصفیه شوی دی بیا ورس چه دوی برتر اوتی دی لغی سیمی نبیا مخالفین را پیدا شوی دی، دا مسئله تم را پا کوهستانات و سیاد و سوالی که لیدل شوی دا، و بلا مسئله دا چه بحرانیان جنگلی هم شتا پا دوگو مخالفینو که کتسنگه؟
دقیقا ما هم دقیقا مسئله در اطلال همه چه دی بیلگی به طور بیاد چون رسیده ما خواهد آسانی بابا سیمو چه پا فالیا بلایت چه وقتانه چه حالتا پوسته جوری نشوه او سیمو بیت پی خود نشوه نو طالبان را غلا و چوتان محلی کسانی و برشد.
بله، پلنده طور میرم
در سر پل ولایت پس از مقاله سایاد او کویسانات و سیمو که هم دویر لخلق و سر موجود ده که کلا چه دوستون بیت راو گرزی و حالتا امنیتی پوسته جوری نکرین و مخالفین و فالیت
بله. د بهرنۍ مخالفینو د موجودیت په اړه باندې لنډ اشاره کوکې چې وخت کم دی مهرباني.
تر دې د مخالفینو د موجودیت په اړه راپورونه خبر شوی اته ویل کی چې تاجکستاني او ازبکستاني جنگلي هلته موجود دي.
بله، کور ودان په سر پل کې زموږ خبريال مجيب الرحمن حبيب زاي او چې په کوهستانات او سید ولسوالۍ هم درس د دغه ولایت په غرنۍ سیمو کې د پوځي عملیاتو په اړه تازه حال راکو. رابه شو فاریاب او قیصار ته، د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ یو شمېر قومي مشران تور پوری کوي چې د دې ولسوالۍ چارواکو پورې اړوند غیر مسؤل وسلوالو کسانو کورونه چور کړي او په ښځو ایجنسي تیری کړی دی. ارباب سرور چې یو شمېر نور قومي مشران هم ورسره مل و، د یکشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل له دوی سره د خپلې ادعا په اړه کره اسناد هم موجود دي. خود قیصر سرپرست ولسوال دا اداره دوی وایي چې دا د طالبانو د سیدي او خلک د حکومت پر وړاندې تحریکوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په دغه راپور کې.
د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ یو شمېر قومي مشران چې د عدالت غوښتنې لپاره کابل ته راغلي وایي چې غیر مسؤلو وسلوالو په کورونو یرغل کړی، مالونه یې لوټ کړي، کورونو ته یې اور اچولی او حتی په ښځو ایجنسي تیری کړي دي. د یادو قومي مشرانو په استازیتوب ارباب سرور د یکشنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې غیر مسؤول وسلوال د قیصر سرپرست ولسوال رحمت الله او د دې ولسوالۍ په سرپرست امنیه قمندان نظام پورې اړوند دي.
متاسفانه چې خودسری ملیشه دوه غټ قمندانان زموږ کورو ته غیر ټکه چې نه د طالب جنګ هم نه و زموږ کورو ته ور واچول شو، ځایونه مو وسپه اتا چې تیری وسو پر سیاسرو غریب و مظلوم ولس باندې چا مخ ونیوه یراته تله، چا مخ ونیوه بل ولایت، چا و چولو ته، چا و دشتو ته، چې خپل ځان د دغه ظالمانو د دمه څخه خپل ځانونه خوندي وساتي.
ښاغلي سرور د ملي وحدت حکومت له مشرانو وغوښتل چې باید تیری کوونکو ته له قانون سره سمه سخته سزا ورکړي. د قیصر ولسوالۍ قومي مشرانو یو شمېر عکسونه او ویډیوګانې هم د اسنادو په توګه چې د کورونو سوځول پکې ښودل کېږي له رسنیو سره شریک کړل. په دې وروستیو څو میاشتو کې د فاریاب ولایت په ځینو ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو سره سختې جګړې کړې چې ځینې سیمې هم لاندې کړې دي. له همدې امله د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له وسلوالو طالبانو سره د جګړې لپاره فاریاب ته تللی و. د قیصر اوسیدونکو ویل چې سیمویزو وسلوالو کوم چې له افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای د وسلوالو طالبانو په ضد په جګړه کې ښکیل دي، دوی نه پرېږدي چې خپل شکایتونه د جګړې په سیمه کې تر حکومتي چارواکو ورسوي. بلخوا د قیصر سرپرست ولسوال د قومي مشرانو تورونه ردوي او وایي چې دا د طالبانو دسیسې دي چې خلک د حکومت پر وړاندې تحریکوي. سرپرست ولسوال رحمت الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې له زیانمنو کورنیو وغوښتل چې خپل اسناد له دوی سره شریک کړي. دای وای موږ یوازې د طالبانو ضد یو، امکان لري چې موږ له طالبانو سره جوړ واوسو. له همدې امله له موږ بد وړي، نه وسلوال کسان لرو چې جګړه پرې وکړو، نه اسکار لرو چې د خلکو په کورونو کې واچوو چې خدای مکړه تیری وکړي. په بشپړ ډول دا خبرې درستې نه دي، ټولې غلطې دي، دوی دروغ وایي. د قیامت په ورځ دی د دوی لاسونه وي او زموږ د غاړې وي. په ورته وخت کې په قیصر ولسوالۍ کې د شوو اداو د پلټنې په هدف یو حکومتي پلاوی سیمې ته رسېدلی او دا مهال په څېړنو بوخته. دا په داسې حال کې ده چې وخت نا وخت د افغانستان په شمال کې خلک له غیر مسؤولو وسلوالو ډلو څخه شکایتونه کوي او وایي چې دغه ډلې له خلکو سره زور زیاتی کوي. د امنیتي چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي چې افغان امنیتي ځواکونه د پیاوړي کړي، څو په سیمه کې د خپل سرو غیر مسؤولو وسلوالو ډلو چې د خلکو د ځورونې لامل ګرځي مخه ونیسي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2.6 منځنۍ چاپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو د خبرونو د لیدلو لپاره facebook.com/azadiradiopakhto فیسبوک پاڼه خوښه کړئ. تازه خبرونه هم دغه فیسبوک پاڼه باندې تاسو ته لویږي. د افغانستان د کلیو د په بخښنې سره اول بره شو د ملي امنیت د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس څرګندونه ته. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس چې دا مهال په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره کتلی او په یو شمېر دوه اړخیزو او سیمه ییزو موضوعاتو یې ورسره خبرې کړې دي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې میرمن رایس او نواز شریف د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه هم خبرې کړې دي. ښاغلی شریف د ملي امنیت سلاکار ته ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د تلپاتې سولې غوښتونکی دی او په دې لړ کې به خپلې مرستې جاري وساتي. په دې اړه تفصیل د ذبیح الله شفق په دغه راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې له صدر اعظم نواز شریف سره کتلی، په دوه اړخیزو سیمه ییزو اړیکو د افغانستان په وضعیت او له هند سره په رامنځته شوي کړکېچ ورسره خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره د شنبې په ورځ ناوخته اسلام آباد ته راغلې ده. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له دفتره د یکشنبې په ورځ یو خبر شوی بیان رسنیو ته ویلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار د نواز شریف سره د لیدنې پر مهال په دوه اړخیزو اړیکو سربیره د اسلام آباد او دلی او اسلام آباد او کابل ترمنځ په اړیکو هم خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې نواز شریف له رایس سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه هم غږېدلی او ټینګار یې کړی چې پاکستان په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات غوښتونکی دی او دې هدف ته د رسېدو لپاره به خپلې مرستې جاري وساتي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې اسلام آباد ته راغلی چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ پر ګډه پوله د ډزو پېښې ډېرې شوي چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته ولسي وګړي وژل شوي دي. په عین حال کې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ هم خپل منځي اړیکې چې د پخوا په پرتله ښه شوي وي تر هغې وروسته ترینګلې شوي چې په کابل کې تر وروستي بریدونه ډېر شوي او افغان چارواکو پاکستان د طالبانو پر ملاتړ تورن کړی دی. خاغلی شریف د سیمې د امنیت او سولې لپاره د پاکستان او امریکا ترمنځ پر پیاوړو دوه اړخیزو اړیکو ټینګار کړی او همدارنګه د ملي امنیت سلاکار په دې وروستیو کې له هند سره پر پوله له رامنځته شوي وضعیت هم خبره کړې ده. د صدر اعظم شریف له دفتره خبر شوی بیان همدارنګه وایي چې میرمن رایس په سیمه کې د تروریزم د مخنیوي او له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا په لړ کې د پاکستان هڅې ستایلې دي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار بنن د پاکستان د پوست لوی درستیز او ځینې نورو چارواکو سره هم وګوري او په دوه اړخیزو او سیمه ییزو اړیکو باور سره خبرې وکړي. د یادونه وړ ده چې سیاسي چارو کارپوهان اسلام آباد ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار سفر مهم ارزوي او وایي چې ښایي نوموړی به د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو ځنډیدل لړۍ او همداراز په ځینې نورو سیمه ییزو مسایلو غږیږي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را جونه.
خوس وخت ازادي راډیو ته غوږیست چې په ټول افغانستان کې بدلو سره شپږ نیم منځنۍ چپه باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو د اوریدلو لپاره ازادي راډیو چکه اورکم یو ښه آدرس ده. اوس په همرا شو د کلیو د بیرغونی او پراختیا وزارت د وزیر سرګندونه ته د افغانستان د کلیو د بیرغونی او پراختیا وزارت په څوار لسولیتونو کې د دوه اتیا پروژو د تړونونه د کلیوالي پراختیایي شوراګانو سره د یک شنبې په ورځ په کابل کې لاسلیک کړل. د کلیو د بیرغونی پراختیا وزیر ویل دا پروژې به په اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د خلکو فعالیتونو ته اسانتیاوې برابرې کړي. کابل ته د راغلیو څوار لسولیتونو د کلیوالي شوراګانو مسؤلینو د دې پروژو هرکلی وکړ، خو ویل چې د خلکو ستونزې لیدې هم زیاتې دي او هیله ده چې حکومت په دې برخه کې لا پاملرنه وکړي. تفصیل د خان محمد سیند په دغه راپور کې.
د کلیو د بیرغونی او پراختیا وزارت وایي چې دا پروژې د خلکو د غوښتنو او اړتیاو له مخې پلان شوي او له درې میاشتو څخه نیولې تر یو کال پورې به د هیواد په څوار لسولیتونو کې پلي شي. د کلیو د بیرغونی او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د یک شنبې په ورځ د کلیوالي پراختیایي شوراګانو له مسؤلینو سره د یادو پروژو د تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال وویل، په دې پروژو کې استنادي دیوالونه، د اوبو کانالونه، د ځمکو د خړوبولو لپاره سربندونه، سړکونه، ښوونځي او ټولنیز مرکزونه شامل دي. ښاغلی دورانی خلکو ته د دې پروژو د ګټو په هکله وویل،
نننۍ ناسته زموږ اتیا پروژې په ارزښت 2.2 میلیون افغانۍ باندې امضا کیږي. د دې پروژو په تطبیق سره به 1,95,509 نفر مستقیما ترېنه ګټه واخلي او 1,06,950 کاري ورځې به ایجاد شي.
د دې پروژو لګښت د کلو د بیرغونې او پراختیا د وزارت او آسیایي بانک لخوا ورکول کیږي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې سربیره پر دې پروژو له تیرو اوو میاشتو راهیسې د هیواد په 24 ولایتونو کې د سباندې 215 میلیونه ډالرو په ارزښت څه کم 3500 مختلفې پروژې بشپړې شوي او سباندې 2 میلیونو بزګرو ته یې ګټې رسولې دي. د کلیو د بیرغونې او پراختیا د وزارت مسؤلینو دا هم وویل چې ولایتونو او لرې پرتو سیمو ته د پراختیایي پروژو ګڼ پلانونه ترتیب کړي او په راتلونکي کې به هغه هم پلي کړي. د کلیوالي پراختیایي شوراګانو مسؤلینو پر دغو پروژو خوښي وښوده او ویې ویل چې د هیواد لرې پرتې سیمې له تیرو کابو 30 کلونو راهیسې ناامنیو ځپلي او په هره برخه کې د بیرغونې او پراختیایي پروژو ته ضرورت لري. دوی هیله وکړه چې دولت دې نور دا ډول پروژې هم په خپلو پروګرامونو کې شامل کړي. د کونړ د ولایت استازي مجاهد وویل،
ضرورتونه شته او په دیم نه وران مګ دی، په دیم نه حل کیږي، خو به مې یو څه اندازه پې کمیدې شي. د حکومت نه خواهش دی چې نور هم زیاتې کړي، په هر بخش کې زیاتې کړي، په بابیارۍ کې زیاتې کړي، په زراعت کې زیاتې کړي، په ټولو بخشونو کې دا خواهش دی چې دا زیات شي.
همدارنګه د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ استازي محمد عالم وویل،
نور ضرورتونه ورته لرو چې موږ ته دغه یالې پخې شي، سړک له خوانه ډېر خرابې وګوره، سړک هم وران ده، سړک هم پتنګ ده. دا چې نور هم زیاتې شي موږ پې خوښ یو، موږ پې خوشحاله یو صاحب، چې موږ اوس مثال مال وباسو، رومۍ وکړو، وکړو پیاز وکړو، مثال ګلپې وکړو، موږ نه په هغه کې لرې سړې خونې نه لرو، جای نه لرو، انډول موږ دغه د فارغ راغلو. باید چې کوشش دولت موږ سره وکړي، موږ سره مرسته وکړي.
په خاطر دې هم په ګڼو ولایتونو کې د بیرغونې او پراختیا ورته پروژې بشپړې شوې، خو خلکو یې د کار له کیفیت شکایتونه کړي دي. خلک غواړي چې حکومت د دې پروژو د کار او موادو کیفیت وساري. د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزارت ډاډ ورکوي چې د دې پروژو چارې به په جدي توګه وساري.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وسلوالو د بلوچستان په ګوادر کې پر هوایی ډګر برید کړی دی. په دغه حمله کې یو انجینیر وژل شوی، یو ټپي دی او یو بل انجینیر د وسلوالو مخالفینو لخوا ژوندی نیول شوی او له ځانه سره یې بیولی دی. د حملې په نتیجه کې د هوایي ډګر راډار سیستم په بشپړه توګه زیانمن شوی دی. پولیس وایي وسلوال په موټرسایکل سپاره او تر حملې وروسته د پیښې له ځایه تښتېدلی دي. نور تفصیل له کوټې څخه د برکوال میاخیل په رپورټ کې سره اورو.
د بلوچستان د ساحلي ښار گوادر په جونی سیمه کې موجود هوایی ډګر ته د یک شنبې په سهار سپیدو مهال وسلوال ورغلي او د ډزو په وسیله یې برید ورباندې کړی دی. د جونی سیمې لیویس پولیس وایي د وسلوالو شمیر د 100 په شاوخوا کې و چې وایي په موټرسایکلونو سپاره راغلي، هوایی ډګر ته ورننوتي او ډزې یې پیل کړي دي او د پیښې له ځایه تښتېدلي دي. لیویس پولیس وایي د وسلوالو په ډزو په هوایی ډګر کې موجود د هوایی چلن یو انجینیر خلیل الله وژل شوی، یو بل انجینیر ټپي شوی او د برښنا یو انجینیر محمود الله وسلوالو له ځانه سره ژوندی بیولی چې وایي تر اوسه لا هم برخلیک معلوم نه دی. لجیونی سیمه د ترلاسه سویو معلوماتو لمخې د هوایی ډګر شاوخوا امنیتي سرتیری نه و او امنیت ټینګ نه و، ځکه وسلوالو له موقع څخه په استفادې سره د سهار د څلورو بجو په شاوخوا کې پر هوایی ډګر برید وکړ. د پاکستان د هوایی چلن اداره وایي د وسلوالو د برید په نتیجه کې د هوایی ډګر د راډار سیستم ته زیان رسېدلی او په بشپړه توګه له کاره لوېدلی دی. خو ورسره زیاتوي چې له دې هوایي ډګر له ډېرو کلونو راهیسې کار نه دی اخیستل سوی، یوازې د نړیوالو پروازونو د څارنې کار ترې اخیستل کېده او د هوایي ډګر ارتباطي نظام ته پر زیان رسېدو برسېره د پروازونو مهالویش اغېزمن سوی نه دی. د دې برید مسؤلیت د یک شنبې تر غرمې پورې کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو د ایران پولې ته نږدې په جونی، پسنی، اواران او تربت سیمو کې خپلواکي غوښتونکي بلوڅ وسلوال زیات فعال دي. د یادونې وړ ده چې په تېر 2014 میلادي کال کې هم وسلوالو ګوادر ته نږدې په پسنی سیمه کې د یوه راډار پر ودانۍ برید کړی و چې یو پولیس یې وژلی او یو بل یې ټپي کړی و. تر دې پخوا هم په پسنی او شاوخوا سیمو کې پر حکومتي تاسیساتو وسلوال بریدونه سوي چې مسؤلیت یې اکثر خپلواکي غوښتونکي بلوڅو پر غاړه اخیستی دی.
و موریدل چې د بلوچستان په ګوادر کې پر هوایي ډګر برید شوی چې یو انجینر پکې وژل شوی او یو بل هم ټپي دی. په همدې سره رسیږو د دغې خبرې خپرونې وروستیو شیبو ته. د لنډو خبرونو وروسته چې سید کمال شعریف در اوروي د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مه هیروئ.
د جرمنی د بهرنی چار وزیر فرانک والټر شتاینمر کابل ته رسیدلی او له افغانستان سره یې په یوه ګډه خبرې غونډه کې د افغانستان او جرمنی د اړیکو په اړه خبرې کړې دي. د کندهار والی په افغانستان کې د چین له سفیر څخه وغوښتل چې په کندهار کې خپل کنسلګری پرانیزي. د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ یو شمیر قومي مشران ادعا کوي چې یو شمیر غیر مسؤول وسلوالو په دغه ولسوالۍ کې پر یو شمیر ښځو جنسي تیاری کړی او د خلکو مالونه یې وړي دي. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي د ولایت په نجراب ولسوالۍ کې پر یوې 13 کلنې نجلۍ د جنسي تیري په تور یو تن نیولی دی. د الجزیرې ټلویزیون خبریال پیټر ګریس د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی غوښتي چې د او د دوه نورو همکارانو ته عفو وکړي. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي وایي ځواکونه په خپل هیواد کې له شیعه حوثیانو سره د دې لپاره جنګیږي چې د ایران د پراختیا غوښتنې مخه ونیسي. او جرمنی، فرانسې او بریتانیا له اروپای ټولنې غوښتي چې د کډوالو د پراخېدونکي بحران د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي. د کلو پراختیا وزارت غواړي د هیواد په 14 ولایتونو کې د 250 میلیون افغانیو په ارزښت اتیا پروژې فعال کړي. د کلو پراختیا وزارت د اړیکو مشر داود نعیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پروژو په پلي کولو سره به په ولایتونو کې ډیری وزګار کسان په کار بوخت سي. ښاغلی نعیمی وایي دغه پروژې په بلخ، بدخشان، سمنګان، پنجشیر، دایکندي، بامیانو، غور، لغمان، کونړ او میدان وردګو ولایتونو کې پلي کیږي. دی وایي دا راس پروژې په هیواد کې د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې ګټورې ثابتې شوي دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې له ترکمنستان سره د غالیو د صنعت د ودې لپاره یو تړون لاسلیک کړی دی. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته وویل د دغه تړون له مخې به دواړه هیوادونه د غالیو د سوداګرۍ، بازار موندنې، د غالیو د ډیزاین او په نورو هیوادونو کې د افغاني غالیو د پیژندنې په برخه کې کار وکړي.
موږ په 5 مختلفو برخو کې د ترکمنستان له حکومت سره تفاهم نامې لاسلیک کړي. یو له دغو تفاهم نامو څخه دا ده چې د غالیو د صنعت ملاتړ او د نندارتونونو په جوړولو کې ډېرې همکاري وکړو ترڅو دغه صنعت هم په افغانستان او هم په ترکمنستان کې وده وکړي.
ښاغلی قوقندي وایي دا د هغو 5 تړونونو له جملې څخه دی چې حکومت له ترکمنستان سره افغانستان ته دغه هیواد ولسمشر د سفر پر مهال لاسلیک کړ. د کندهار د صنعتکارانو ټولنه غواړي چې دغه ولایت د صنعتي پارکونو د برښنا د اړتیا پر کولو لپاره دی د سولر برښنا فعال سي. د کندهار د صنعتکارانو د ټولنې مشر فیض الحق مشکانی ازادي راډیو ته وویل له هغې مودې راهیسې چې دولتي اړوندو چارواکو په کندهار کې د سولر شبکې د فعالولو ژمنه کړې، څلور میاشتې تیریږي خو له دغه شبکې تهداب تر اوسه نه دی ښودل سوی.
تاسفانه موږ هم د دغه حالت څخه ژاړو. څلور میاشتې پر وخت تیرې سولې، تر اوسه بیډنګ نه دی سوی. تر اوسه یو چاته په قرارداد نه دی ورکول سوی. دا چې په قرارداد ورکول کېږي بیا هغه کار پر کوي. څو میاشتې به نور کېږي؟ شپږ میاشتې خپله د پروژه وخت غواړي چې فعال شي.
ښاغلی مشکانی وایي په کندهار کې د صنعتي پارکونو فابریکې د ورځې 8 ساعته تولید لري خو اوس مهال د برېښنا د نشتوالي له امله د اوسپنې د ویلې کولو درې فابریکې کې پټه ولاړې دي. د کندهار د صنعتکارانو د ټولنې مشر وایي د یو شمېر فابریکو خاوندانو د ماشینونو فعالولو سره فابریکې جوړ کړي، خو د برېښنا د نشتوالي له امله یې کارونه نه دي پیل کړي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثار په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 46 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو پونډ 98 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 90 پوله، د اماراتو یو درهم 18 افغانۍ 10 پوله، او زر ایرانی تومان 390 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام برای تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی به برنامه صحت خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، امروز روی یک مشکل، البته یک مشکل صحی، مشکل روانی و استراب بحث میکنیم که اکثر مردم در افغانستان از این مشکل رنج میبرن. بله دوست عزیز، در این برنامه پوهنمل وحید الله وحید، استاد روانشناسی پوهنتون کابل، مهمان ما هستن و در مورد همین مشکل صحبت میکنن. شما هم اگر کدام سوالی دارین در این مورد میتونید با شماره های 0782-755-0799-2345 در تماس شده و سوالاتتان از دکتر صاحب پرسان کنین. خب دکتر صاحب، استاد وحید البته به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد استراب معلومات بتین بر شنونده عزیز.
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. نخست سلام و ادب احترام حضور شنونده عزیز و بگرامی. استراب کلمه عربی است، در دری دلهره میگه، در پشتو اندیکنه، در انگلیسی انگزیتی. استراب اگر به تعریفی که به پشتو برشان میگه، استراب یو اروایی اختلال دی چی در انسان به شخصیت که تغییرات راولی او دیو ناروغی به شکل خکاره کیجی. یا به استراب یک اختلال مبهم است که با یک یا چند حس امراض ای در خود علائم میداشته باشم. فردی که مضطرب میباشه، سردرد می باشه، گردن درد می باشه، خارش بازو خارش می داشته باشه، تکالیف معده می داشته باشه. در ضمن ازی با عرض معذرت به دوستای گرامی، اسهالات می داشته باشه، تکرار ادرار می داشته باشه، گیج است، گنگس است، بی‌حال است و این علائم خود دارا می باشه.
تشکر دکتر صاحب. البته مشکل روانی یا می استراب چگونه از افراد به میان میه؟
در اینجا فرشته عزیز و گرامی، عوامل دارم، عوامل زیاد است. میشه عامل خانوادگی باشه، پرخاشگری های خانوادگی ها باشه، ضعف اقتصادی باشه، انگیزه های ناخودآگاه باشه و کار اجباری بالای اطفال باشه، ازدواجی که در مراحل زودرس در دوره نوجوانی باشه. عوامل زیاد داره. در مجموع این عوامل ما برجسته برجسته بیان میکنیم، ولی برجسته بودنش تولید میکنه دیگه موضوعات. ما میگیم پرخاشگری خانوادگی، این خیلی یک موضوع بحث بسیار کلان است که پرخاشگری ناشی از مسئله اقتصادی است، مسئله فرهنگی است، مسئله ضعف تعلیم تربیت است. یعنی ما یک جمله رو به شما به خدمتان فرشته عزیز و گرامی و قابل قدر بیان میکنیم: یگانه راه نجات از فقر و بدبختی و بیچارگی راه تعلیم تربیت است، تربیت زندگی است. پس اینجا دوستای ما که از تعلیم تربیت خوب برخوردار نباشن، در خانه پرخاشگری صورت میگیره، این تاثیر میگذاره. یک عامل، عوامل اقتصادی خوب طبعا که بگوییم یا نگوییم ولی تاثیرگذار است. ضعف اقتصادی طبعا مشکلات فشار میاره، این هم تاثیر. دیگه مسائل انگیزه های ناخودآگاه را بیان کردیم. این انگیزه های ناخودآگاه میشه که بعضی چیز در انسان در سلوک طبیعیش یک حالت صورت بگیره، یک وضعیت باشه، به سلوکش به عنف به زور یک عمل صورت بگیره، این هم باعث عامل اضطراب شده میتونه. و در ضمن از این ادویجات خود سرانه گرفتن، پوماد استعمال کردن به خود سرانه، حتی تابلتی که بدون مشوره دکتر صاحبای بزرگوار استفاده میشه، او اثرات منفی خود داره. ای عامل شده میتونه. دیگه اگر ما به کتگوری به جوانا و نوجوانا در مکاتب در پانتونا مسینه بیان کنیم که در روزای امتحان خیلی به مشکلات میباشن، ای هم عامل استراب شده میتونه که تمام سمستر یا تمام دوره چهار نیمه در مکاتب آنقدر مسئولیت احساس نمیکنن وقتی که روز امتحان میرسه فشار سرشون میه، بله، وقتی که فشار آمد این هم عامل شده میتونه، عوامل زیاد است و اگر ایجاب کنه برنامه.
زنده باشین دکتر صاحب. بیشتر امی مشکل بله. البته استاد بله. بیشتر این امی مشکل روانی یا استراب نزد خانم ها دیده میشه یا آقایان؟
ببینین خیلی باریکی داره این موضوعات. شما خب بهتر موفق هستین، هر لحظه با این تک کلام میگم که فرشته گرامی و قابل قدر. ببینین هر دوره که وقتی ما میگیم در دوره طفلی وقتی که پدر و مادر خود یک طفل از دست میده، طبعا استرابش در او دوره است. پس در مرد و زن که وقتی تفاوت ها می باشه، طبعا تفاوت داره مرد و زن.
یعنی به زن ها بیشتر باید باشه.
ببینین فرق میکنه عواملش میشه بیشتر که ما عامل بیان کرد.
بفرمایید دکتر سر.
بله، وقتی که خواهر گرامی این موضوع رو بیان میکنیم که مردها و زنها یا زنان و مردان با هم تفاوت
نظر به شرایط فرق میکنه که چقدر تحت تاثیر شرایط قرار میگیرن،
نظر به جامعه، نظر به اون محیطی که قرار دارن. بله، این باز ثابت گفته نمیشه که بله تنها زنها مردان نه، همه در بر میگیره، ولی اینجا فقط اطفال دورهش قرار میدیم که اطفال در دوره خردیک وقتی از محبت محروم میمونن
و نه هم عقده بار.
بله، عقده بار میان.
بسیار زیاد تشکر استاد محترم. یک شنونده ما به نام هدایت الله
صدا می کنم.
سلام علیکم برادر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید. بله، رادیو آزادی هم صدای رادیوی تن شما کم کنین. بله مشنون بفرمایید. بله مشنون بفرمایید. صدای شما رو ما داریم، بفرمایید مشکل تن بگوین.
تکلیف روانی به سلام با شما جناب دکتر سر. ما میرم که یک تکلیف روانی دارم، بسیار همه که ترس احساس میکنم، ترس تقریبا حتی از وقتی میشه که از نینانه که من میخورم میتونه که دنیام برای من افت نکنه. تقریبا یک دو سه سال پیشتر یک دوا خورده بودم سر میده من کار کرد دکتر میگر از این مرادت که تو تکلیف عصبی داری دوای اصفاب و گویی زیاد دارم حالا حتی که یک سلفا نه بغل یک تصویر برای ما پیش میشه از ترس ها پیش نمیده ترس به مراجعه رو میدونم بخاطر ازی بگیم دوای ما داشت باز ما متنشه بینید.
شما چند سال هستین؟
بله
چند سال هستین؟
خب که کارت ما خلاص
است فقط سن سال شما چند ساله؟
36.
تشکر، خداحافظ. قطع کنین گرفته مطلب
بفرمایید.
ببینیم با اجازه خواهر گرامی، وقتی که دلای عزیز برادر گرامی با این بحث بیان میکنی و این بحث میگی، درست است که یکی از علامه های استراب عصبانی بودن است و این عصبانی بودن در ضمن خود بعض بی‌اشتیایی گلو گرفتگی را هم شامل علائم استراب میسازم. با دکتر صاحب وقت که مراجعه کردین، دوایشان منظم گرفتین، سایکوسوماتیک دیزیز مریضی های روانی اکثرش منشأش روانی است، در جسم تبارز پیدا میکنه، به شکل مریضی تبدیل میشه. شما اول دواها را گرفتین، ولی کوشش کنید که من بر شما اول از جنبه عقیدتی بر شما هدایت بتم. وقتی که توکل به خداوند کردین و یک امام بگیرین، در بعضی کتاب های که ذکر شده میگه امام گرفتن طولانی، کوشش شود که امام طولانی گرفته شود، استراب کاهش میده. و دیگه شما کوشش به این داشته باشین که تنوع داشته باشین
در
زندگیتون. خیلی پس این بیان اگر دیگه هم وضاحت داده شوه، در غذا تنوع داشته باشین، در لباس تنوع داشته باشین، تفریح بر خود بتین، کوشش کنین که سلوکتون در اجتماع طوری خوشتب و خوشایند تبارز بتین. این بسیار تاثیر میکنه و وقتی که ما بیان میکنیم که توکل به خداوند و در زندگی تنوع داشته باشین و بله و این موضوعات هم که بیان میکنیم، طبعا در شما تغییر میاد، تغییر مثبت رو نما میشم و در ضمن ازی مایات استفاده کردن درسته است و در ضمن ازی بعضی چیزها را شما زیاد اساسیت نشان ندین، در مقابل که جزی موضوعات شما برتون بگویه و خود کم احساس حقارت کنین. خود به یک شخصیت ببینین. ما همین موقعی بر شما به همه دوستای شنوندای که از تلویزیون رادیوی محترم آزادی که افتخار هم افغانستان است ما بیان میکنیم، هر بیننده با که وقتی میشنوه که ما میگیم دارای شخصیت بودین، منظور ما شخصیت شما ویژگی دارین، توانایی دارین، انگیزه دارین، خوی دارین، خصلت دارین، قیافه، اخلاق، تمام در برنامه رفتار شماست و شما یک شخصیت عالی هستین، قابل تشویش نیست.
جهان سپاس. استاد محترم برادر ما محمد ظریف از لشکرگاه روی خط هستن. سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستین؟ سلام علیکم، خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
و علیکم خیر عزیز تاست دکتر صاحب دول اوریتم که سلام نورم کو محمد ظریف ویریتم لشکر گاز تلفن پکشین.
بسیار زیاد خوش آمدین محمد ظریف خان، بفرمایید مشکل تان بگوین.
دکتر صاحب تزما ده پرسنه ده چه ده شیرون تما اور وایم از پدیر دغه کی سما تاثیر لاندرا سما تر بنجرا سی و ساسره چې ژوندم په تلیفون کې تقریبا په ما باندې اثر راځي او چې راځو نه دا چې خلکو سره ښه بیا غمه ژغې دی سم او چې یو شی رشي ته ما ولاړې شي مشاعره کې ګډون کوم نو بیا زړی تر تاثیر لاندې راځم. دا
سم ده، سوال کوم سم ده، سم ده، پوه مطلب مې واخله، خوشاله اوسې، خدای دې ملشه.
بفرمایئ تاسو.
بله ګرانه وروره، دا موضوعات وقتی چې په محفلو کې ته لیکچر ورکوي یا خبرې کوي د خپل یو تکرار په کار لري، ریپیټ په کار لري، تکرار په کار لري. هر څومره چې مشق او تمرین وشي دلته یو خورده فرشته څومره موفقه ده. څنګه موفقه ده؟ موفقیت دا دی چې تکرار دی، هر لحظه تجربه ده، اکسپریمنټال ده، تجربتي وضعیت لري. هر څومره چې تجربه په ژوند کې پیدا شي دومره تکرار وشي اشتباهات متوجه کیږي، موفقیت نصیبی. په زمین دیدی که کوشش دا وکړي چې تاسو په بعض محفلو کې د استراب نامه مخنیوي کوي او تاسو ډیر په جرأت سره موضوعات بیان کوي، تاسو موضوع ښه مکمل مطالعه کوي، ځان په پوي کوي، ډیره مطالعه ولرې، مطالعه ولرې. هر څومره چې مطالعه ولرې دومره هغه یو که تاسو وخت وخت تیر شو چې تاسو مخته کې تاسو متعلمي محصلی هستی یا تحصیل کرده هستی، تاسو خاصیت فردی ولرئ. یعنی فوردی معنی ده چې دیگ تاسو خپل یو موضوع خپل دیزاین کوي، فورد تو یعنی خپل تاسو یو موضوع تعریف کوي، فورد تری تاسو خپل یو موضوع طرح کوي، او فورد دی فور یعنی دیفینیشن تاسو خپل یو موضوع تعریف کوي، تاسو خپل تمثیل بیان کوي. ا تمثیل چې بیان کړو تاسو کولای شئ چې په جرأت سره بیا په تکرار په هر محفل حتی د ډېر عالی رتبه وړاندې تاسو په جرأت باندې خبرې وکړئ. فقط تکرار، هر څومره چې تکرار وي، از د فرشته خور په اجازه باندې یو مثال بیان کړم. وایي یو زده کوونکی یا محصل یا هر څوک وایي از امتحان میترسه، چی باید بکنم؟ وایي امتحان بته، میگه باز امتحان بته، باز امتحان بته، آنقدر امتحان بته که برش عادی مونشه، باز از امتحان نمیترسه. شما کوشش کنین که تکرار داشته باشین. من نه، خوشحال هستم.
جهان سپاس. استاد محترم بازم یک شنونده ما روی خط هستن، مشنویم اینا چی مشکل دارن و گفتنیشان چی است. بله سلام علیکم.
سلام علیکم، اول خوب هستی جان جوره؟
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟
آشی خود از چطور آخونزاده هستم؟ سلامه خود به شما، به نیمان و برنامه شما تقدیم میذارم.
آخونزاده صاحب، بله آخونزاده صاحب، شناختم تانه، شنونده همیشگی ما هستین، بفرمایین مشکلتان رو بگوین.
از ما مشکل مرسیه از دکتر صاحب که ما خود مرتی یکی و دوشو خواب ندارم، خیلی دلتنگ هستم، خیلی بیست مجلس چیزم خوش من نمیه و دیستو ترس چیز ندارم که ترس یا شو تاریکی بترسم یا جنیات بترسم، اصلا ترس بخکل به وجود من نیه. ولی امی هست که خیلی دلتنگ است، مجلس خوش من نمه، همه تو خوش هستن که همیشه همه تو گوشه دیشین باشن.
خلاص محترم، فرق ترس و استراب از شما را یک سوال کوچک میکنم. خلاص گرامی، ترس میتونی واضح بیان کنی که از چه عامل میترسی؟
دکتر صاحب ترس گفتم ندارم که من یا از جنگ بترسم یا از تاریکی بترسم یا از آدم بترسم.
خب بخوابیتان، بخوابیتان من بیان میکنم که شما هیچ خواب ندارین. این تو بیانتان است؟
خواب ندارم، دلتنگ هستم، از مجلس خوش من نمیه که مثلا این داره اگه شما باشه یک جه باشه مجلس.
تشکر، تشکر، موفق باشین، خداحافظ. مطلب گرفتم، خداحافظ شما. ببینین آخوند صاحب گرامی، فکر میکنم که از ایراد بودن.
بله.
آخوند صاحب، شما خودتان فرد مذهبی و قابل قدر هستین. این تو مسائل ذکر الله، تطمئن قلوب ذکر الله، همیشه ذکر الله قلبا را آرامش میده، تنگی را از بین میبره. برین وقتی که امام گرفتین دو رکعت نفل بخورین، تلاوت کنین، راحت میشین. این تجربه که از زیاد دواها و از زیاد ادویجات، از زیاد میوه و از زیاد همه چیزا بهترین چیز است. و این تجربه است به اثبات رسانده که فردی که هر مشکل داشته باشه وقتی که حمام بگیره، حمام طولانی پیشتر ذکر کردن کلمه طولانی را گرفتم، هر قدر بدن پاک باشه و توکل به خداوند و دو رکعت نفل بس ایمان. و بعدن کوشش کنید اگر شما زیاد چاق هستین این مسائل ها باز تبابت رجوع میکنه که بیده شود رگای قلبتان از چربی زیاد استفاده را کنین، و اگر دیده شود که زیاد مثلا در صحتتان یا کم مشکلات است عصبانی هستین این عوامل کمی جستجو میشه. ولی بهترین چیزش ایست که شما ذکر الله جل جلاله را کردین، خوابتان هم شیرین میره و خوابم پیدا میکنین و مطالعه داشته باشین. آخوند صاحب گرامی که مطالعه کردین، مطالعه بعضی اوقات به شکل دراماتیک بیان میشه که کس را خواب نمیره میگه مطالعه کنه، مطالعه خودش خواب به وجود میاره.
بله خواب میباشه. سلامت باشین استاد محترم، بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
تشکر. دکتر صاحب دلین هستین؟
بله بله دلین هستین، بفرمایید.
تشکر هم شیرین محترم.
استاد در خدمت هستم.
بفرمایید برادر، اسمتان از کجا به تماس شدین، مشکلتان رو بگوین.
عجی عجیمی هستم از ولایت هلمند، امرای شما بتم.
بله بله صدای شما رو ما داریم، بفرمایید مشکلتان رو بگوین.
تشکر، زنده باشین. دکتر صاحب محترم، سوال ما ای است که تمام وقت ایتو دلگیر هستم، به ایچی دلیم خوش نمیشه، میخوایم که جات استراحت کنم، خوابم ببره، بسیار خواب کنم از طرف شو خویش خواب. بله
چقدر وقت شده این مشکل دارن شما؟
این مشکل ما جات هستم تیره از 5-6 سال و سال میشه.
چند ساله هستین؟
ما خود ما 32 ساله هستم.
شما کدام سال ندارین دکتر صاحب؟
گوره دایوا موضوع لگ روخانه را تواویا تاسو چو کلن زنو خودا؟
من زن دو کلن.
چو؟
دو سال ویخ
که امیشه دو وضعیت در تاوی که کلا کلاوی
امیشه دکتر زیبا امیشه می دقا وضعیتی دشپی چندان خوب نرات رازی کم وقتی غالم که وضعیفی خواهد لازی دیر میزان درون چی
در ملد خوالی دوا دی اخستی ده؟
دوا داغا لبرکس نیو اصاب لپار استفاده کوم، نور نیت کم دول دوا میستفاده
میگه داموغ داکتر سرا یور تماس کشه چه اغا لبرکس در تا دوام ور که اغا دوز مشخص لری یه قصه تماس که وسه دوا دی منظمه نیسه انشالله قابل تشویش داده.
تشکر
داد خدا دیم.
بسیار زیاد تشکر. بازم فکر میکنم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن، میشنویم که اینا چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم برادر.
سلام علیکم.
سلام خدمت شما هم. یکم بلندتر صحبت کنین، خود معرفی کنین، بعد از مشکلتان رو بگوین.
صدای ما درست میاد؟
صدایتان بسیار درست واضح میاد، الان بفرمایین بگوین.
شکر. ما دکتر صاحب مثلا مسئله بگیم دکتر صاحب مثلا ما مثلا من داد و بسال میشه کمی دیپکن دارم که دست رو بگیم دکتر صاحب دیپکن دارم امیر صاحب میکرم خونگاه صاحب گفت ما دکتر صاحب من مثلا بر بینی که ما باشم بین مردم همیشه خوش دارم که در همیشه از بسیار مطالعه را بسیار کنم که اگر بسیار کنم مطالعه کنم بیاد انترنت کار کنم مثلا بسیار خوش خسنه نشیم مثلا تنه تنهایی کنم تنها با خوش دارم دفتر سیده که دگر دفتر سید من یه مشکل دارم که اصلا خوشیده ندارم بسیار که موصول هستم منه و من دگر کنم که برداشت کنم.
تشکر. ما یک سلسله ادایت بر شما میتونم شما
شما باش کنیم ما پیش دکتر رفتم بر ما چند تا تابلت در مدار دکت این تابلت بنام رایز است که دمو چیزش کلو بسی میلی گرام است که اثر از سب تک دونه بخور و هم تابلت اگر بنام موتیوال است که در دست اثر از سدک دونه بخور دکت تابلت ران دیگر اندرال است که ران گفتی بود یک دونه مساج کن ما مساج کنیم وقت دو بار سی باری دوار ما یک سال میشه کنیستم اما مثلا میکنم که بر ما خواهده داشته باشد باشد ما کسی بر ما خواهده که ما اثر از خواب نداشتیم خواب مرا خوب کردین خواب مرا که فایده میکنه توان میکنه به من قسم پیش بود من نمیخوام میخورم 3-4 دست من میخورم یعنی یک سال میشه.
برادر گرامی ما امی شما خود تحصیل کرده تعلیم یافته هستید، ما کوشش میکنم که جنبه ایجوکیشنال سایکولوژی بر شما بیان کنم و جنبه تربیتی باشه. ببینین شما چند نقطه را یادآوری کردین. اول در اجتماع شما نمیخواین که زندگی را پیش برین. یکی از نیازهای روانی انسان نیاز به جمعیت است.
اینا گفتن که 12 سال هم هست که افسردگی را دارن.
بله. پس وقتی که افسردگی را ما برمی کنیم، فرشته عزیز این نقطه را بسیار به احتیاط بیان میکنه روانشناسا. مهر افسردگی را با یک کسی گفتن خیلی با احتیاط بیان میشه. استرس از من دارم، احمدم دارم، محمودم دارم، او قدر قابل تشویش نیست. استراب هم حالت داره که متوسط و خفیف داره و شدیدش قابل چیه تداوی است. اما افسردگی وقتی که میگیم دپریشن میگیم، در اینجا موضوع مریضی را انداخت، دیگه بحث ما انداخت. پس ما بر شما برادر گرامی دوایتون منظم با دکتر صایبا منظم، ما جنبه ایجوکیشنال که بر شما سایکولوژی یا روانشناسی تربیتی رو بیان میکنم، همین نقطه را برتون بیان میکنم. ببینین اول کوشش کنین که در اجتماع زندگی داشته باشین و یک فرمول ساده را برتون میتونم به خاطر صحتمندیتون رفتار خوب داشته باشین. ما اکثر وقت در فاکولته ها که درس میتیم میگیم برشان میگیم که اگر میخواین که صحتمند باشین رفتار خوب داشته باشین و یکی از نیازهای روانی انسان احتیاج به جمعیت است. در جمعیت یک سری معیارها به کار است، رعایت مصالح، خیرخواهی، احترام متقابل. انسان که در اجتماع زندگی کرده بتونه او خودش نیازش مرفوع میشه، بعدا نیازهای دیگه هم بنابه خود اگر وقت مناسب بود بلا بلا شما بشنوین از تلویزیون رادیو قابل قدر رادیو آزادی.
سلامت باشین استاد محترم. یک شنونده دیگه ما از ولایت قندهار روی خط هستن. سلام علیکم برادر، خوش آمدین.
و علیکم سلام. نکی بلا کمال ده کندار نمی زنگوالی.
بسیار زد، خوش آمدین برادر، بفرمایین مشکل سانه بگوین.
من از تاسو میرمد رسمت سلام و نوائم تاس سلام و رسمت دیر من نشی داشتی زمینیم برا بری کریجی سوال می دادی زید کل المنز کم یا روانی داشت تگر کون اکا بغوش کسیم سوکر تا گاڑی او اخر دای څنګه چې بیخ پاغه فکر کې اختاسم یعنی دغه نه پام ټولې هغه خواته واوري
څوکلانی
بیا زه واخ وخت کې ډاکټر ته ملاړم بیاغه د سر 40 سلامت اپ لیک راکره
څوکلانی استای
تقریبا 30 کلن يم ځین فرام ته اپ لیک راکې او دوه درې کم نوټه اپ لیک نو سره کړیو
وباخه د مخدرات نه خو استعمال ان شاء الله مخدرات
استعمال نه درم به هیڅ کی استعمال نه بس د کوچنیوال څخه ډیر کوشش وکوي چې په سیم کې بو بس د دغه اوچی د مایکرو ویره و
په ماشوم ټوب په ماشوم ټوب کې کومه ضربه لیدلې کوم ځای نه لیدلې
نه لیدلې خو نه مخامه خالص لارو الو د ایشان و نه ایشان و
ښه د بنیاګي ضربې شاید فرم خړلې نه
ضربه
دي ستاسو
خړلې
نه ضربه دي ستاسو خړلې نه ضربه دي ستاسو خړلې نه ضربه دي ستاسو خړلې نه ضربه دي ستاسو خړلې نه ضربه دي ستاسو خړلې نه ضربه دي ستاسو خړلې نه ضربه دي ستاسو خړلې نه ضربه دي ستاسو خړلې نه ضربه دي ستاسو خړلې نه ضربه دي ستاسو خړلې نه ضربه دي ستاسو خړلې نه ضربه دي ستاسو خړلې نه ضربه دي ستاسو خړلې نه ضربه دي ستاسو خړلې نه ضربه دي ستاسو خړلې نه ضربه دي ستاسو خړلې نه ضربه دي ستاسو خړلې نه ضربه دي بهترین شاید که کیله پخوا، که اندوانه پخوا، که هرم میوه چی پخوا وی خوره نوشیجانی که میوه نه استفاده کوا ویتامین B1 B6 B12 چی واخلی اصاب ده حالت نرمال نیستیم. کوشش کوا چی میوه نه استفاده کوا چه صبر کوشش کوا لشه زوانی تکرهی ده شخصیت واری تحصیل یافته دیر زوانی میوه نه استفاده کرد بهتر ده ات پاکی ترکاری نه استفاده کرد سبزیجات نه استفاده کرد هر سبزی چه پاک سطروی دیر مصرف تمامی کی او میوه چه پخوی مصرف تمامی کی او دغه دوتی کی فایده لری گچ لری نقص نلری انشالله په یو هفته کې بلکه گل غنده جوړوي.
جهان سپاس.
بله.
استاد محترم اگر بسیار مختصر بگین که مشکل روانی هم به استرا بیشتر در کدام سنین مردم به او مواجه میشه.
بله. ببینین فرشته عزیز وقتی که ما استرابه در دوره های مختلف مورد مطالعه قرار بدیم و این سوال اساسی ما است. میبینیم اطفال در 2.5 سالگی میگن برشان شخصیت نهادی نمیشه، وقتی که 2.5 ساله میشه وقتی که گفت قلم از ما دو شخصیت نهادی. پس بعضی مادرای بزرگوار هستن که اطفال متواتر به دنیا میاره، پس شیر برشون که منظم نرسه، شیر دیگه یا غذای دیگه کس در مو مرحله هم استراب دارن. ببینین لیول یا درجه استرابات در هر دوره فرق میکنن. وقتی که نوجوانی میگیم، اطفال که در نوجوانی با یا با ازدواج روبرو میشن یا ازدواج اجباری صورت میگیره یا فشار کار میه، شما در بعضی کوههای کابل در افغانستان بانه بالا میبینین که اطفال پیش خود سطلا را گرفته بالا میکنن. فشار کار در دوری نوجوانی استرابا میره. در دوری جوانی که کسایی که هستن که خواست آوازهایشان والدنشان طب و انجینریست ولی یا کامیاب نشدن یا کامیابشون بسیار با مشکلات میخونن
پیش میبرن.
خیلی خوب، شما نام خود آنقدر موفق هستین کرد
نقطه
چه. پس وقتی که از این مهمتر و بسیار با احتیاط بیان میکنیم این موضوع را که جوانای ما زیاد نامید نشه، فارغ میشن، وظیفه برشون پیدا نمیشه،
یک نوع استراب
برشون پیدا میشه که خدای چی ما فاکولته را چی با مشکلات خوانده مال وظیفه نید. بعدم که با وظیفه گماشته میشه که همه را قابل قدر بدانیم، نیروهای امنیتی ما چقدر دارید و با این رقم در هر طبقه ای که افراد هستن هر لحظه نارام هستن از نگاه عدم امنیت سکیوریتی که نیست در جامعه احساس میشه.
یعنی تمام ازی باعث ازی میشه که مشکلات روانی را بار بیاره.
کاملا دقیق است و در ضمن ازی که وقت دوباره ما دوباره زیادتر جنبه هر لحظه من به دوستا بیان میکنم که من شاگرد یا کوچک شماستم که استاد پانتون یا جنبه ایجوکیشنال یا تربیتی رو بیان میکنیم. زیادتر جوانای مسئله ما که با استراب روبرو میشن مشکلات در دروسشان است، صحیح مفهوم برشان درک نمیتونن یا مطالعه را صحیح شیوهشان درست نمیفهمن که چطور مطالعه صورت بگیره با این مسائل.
بسیار زیاد تشکر استاد محترم. شنونده های عزیز، برنامه صحت از رادیو